السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنۍ او سیمه ییزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لرو. خو اول خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو به کورکړ شو کسانو لپاره د 10 ارب روپو د امداد اعلان کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په هغه هیواد کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنې ښودلې او روسیا وایي چې سویلي اوسیتا کې د مبینه جنگي جرمونو په اړه نړیوال عدالت سره همکاري کوي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان حکومت له قبایلي سیمو څخه د بیکورکل شو کسانو د بحالۍ او امنیت لپاره 10 ارب روپۍ مختص کړي دي. دا خبره پرون د سفران چارواکو د مولوی جمال الدین په مشرۍ کې شوې غونډې ته وکړه. د کمیټې یو غړي طارق الله نن مشال راډیو ته وویل چې دغه پیسې په تیر بجټ کې اعلان شوې وي خو لا اوسه پورې نه دي لګول شوې. نوموړی وایي
تر اوسه پورې په هغه کې کوم دا تھرډ کوارټر روان دی بل بجټ رالو هغه هم ریلیز نه دی شوی. کومه چې دی په کار دی دی وایي موږ 55 ارب روپۍ ریلیز کړل. 23 ارب روپۍ هغه وایي چې موږ ته دغه شوي دي په پیټریشن په مت کې د خلکو د آبادکارۍ په مت کې د ترانسپورټیشن په مت کې پورې جو دا خکول کول چې اوسه پورې د آبادکارۍ چا ته موږ پیسې لا نه دي راکړي.
سفران چارواکو کمیټې ته ویل چې په دغه 10 ارب روپو کې به 55 ارب د بیکورکل شو پر بحالۍ او 50 ارب به پر امنیت ولګول شي. د پاکستان حکومت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د 3 کلن پلان منظوري ورکړی ده. د پاکستان سرکاري راډیو خپله ویب پاڼه باندې لیکي چې د جمعې په ورځ د مالی وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د اقتصادي پروژو منظوروونکي شورا یا اگزیکټیو کمیټي آف اکنامیک کونسل په غونډه کې د دې منځوري ورکړل شوې ده. د پولیو لمنځه وړلو هنګامي پلان تر نوم لاندې د دې پروژې لمخې به تر 2013 میلادي کال پورې د ټول پاکستان هغه ماشومانو ته چې د پولیو په رنځ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي په ټولنیز توګه سکم 200 میلیون زل ساس کې ورکول کیږي. پر دې بیړني پلان به شاوخوا 2.5 ارب روپۍ خرڅه راځي. د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر مشر ډاکټر رانا صفدر ویلي د دې ناروغي وایرس د خپرېدو په اړه راتلونکي 4 میاشتې زیاتې مهمې دي. د کراچي رینجرو په یو کاروای کې د لیاري ګینګ وار مشر عزیر بلوچ نیولې دي. د رینجرو لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویلي شوی چې عزیر بلوچ کراچۍ ته د ننوتو په وخت د یو هدفي کاروای پر مهال ونیول شو. د رینجر ځواک ادا کوي چې له عزیر بلوچ څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده. په 2014 کال کې انټرپول یا نړیوال پولیس د عزیر بلوچ په دوبۍ کې نیولې وو. د ننګرهار د والی فرهنګي صلاحکار او د ملي راډیو او ټلویزیون همکار محمد زبیر خاکسار ووژل شو. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی د شمبې په سحر مشال راډیو ته ویل چې نوموړي تیر ماسخوتن د په سرخرو ولسوالۍ کې له ملمستیا نه رستو جلال آباد ښار ته په لار وو چې شاوخوا 8:30 بجې پیژندل شو وسلوالو د خرکارانو کلي ته سیرمه په خپل موټر کې په ډزو وژلو. محمد زبیر خاکسار د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په لویو فرهنګي غونډو او ملي مناسبتونو کې ویاندي هم کوله چې په دغه برخې کې د خلکو پام راړولې وو. د پیښې پړه تر دې دمه کمی وسلوالې ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای په تیر یو کال کې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزورې شوې دي. د دې کمیشن وایان رفیع الله بیدار پرون ناوخته مشال اړتیا ویل د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره کار وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې د ولسی وګړو وژنه له قانونه سرغړونکي او له سزا او د هغه خوندیتوب شکنجه او سرایي محکمې هغه برخې دي چې په هیواد کې د بشري حقوقو حالت کمزورې کړي دي. د افغانستان د بشري خپلواک کمیشن په حکومت غږ کړی چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او لاس لرونکو ته دې سزا ورکړي. امریکا له خپل اتحادیانو غوښتنه کړي چې د افغانستان له فوج سره د مالی مرستې جاری وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په برسلز کې د ناتو د بنیادی فیصلو د څنګ له غړو سره ولیدل. اولسن خبر اعلان ته ویل
I think we can all agree that that 2015 was a difficult year for the Afghan
زما په فکر موږ ټول پر دې خبره سلا یو چې 2015 کال د افغان امنیتی ځواکونو لپاره یو ډیر استونبند کال وو. خو دا وجه دا چې موږ باید د مرستو او پوها شریکولو ماموریت یا میشن جاری وساتو. ریچارډ اولسن هیله څرګنده کړه چې د ناتو غړي به له افغان امنیتی ځواکونو سره د 2013 او 2016 میلادي کالونو پورې هغه مرستې وکړي چې په 2012 میلادي کال کې یې په شیکاګو کې کړې وې. تاسو مشال اړینو خبرونه اورئ. د روس د تحقیقاتو کمیټې وایي چې په 2013 کال کې په سویلي اوسیتا کې وسلوالي جګړې پر مهال د مبینه جنگي جرمونو په حق لري اسناد د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت ته ورکړی دي. که څه هم روسیا د نړیوال عدالت غړې نه دي، خو ماسکو ویلي چې د هیګ میشت عدالت سره به د پلټونو په اړه همکاري کوي او په نړیوال عدالت یې زور راوړي چې د سویلي اوسیتا کې په مبینه توګه جنگي جرمونو پر مهال اغیزم شو کسانو سره خبرې وکړي. د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت په روانه ونې کې اعلان کړی وو چې د هغو جنگي جرمونو د الزاماتو پلټنې کوي چې د روسیې او جارجیا ترمنځ لنډ جنگ کې شوې وي. په دې 15 ورځنی جنگ کې تر زرو زیات کسان وژل شوي ول. دا تر دې مهال د مشال لاړو خبرونه.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان د قومي اسمبلی سیفران قائمه کمیټې ته ویل شوي چې د بې کوره کړل شویو کسانو لپاره 100 ارب روپۍ به لیکل شوي دي. خو د دې کمیټې یو غړی وایي
تر اوسه پورې په هغې کې کوم دا تھرډ کوارټر روان دی بل بجټ رالو هغه هومره ریلیز نه دی شوی کومه چې دوی په کار دی. دوی وایي موږ 55 ارب روپۍ ریلیز کړل.
د خیبر پختونخوا د ځانګړو پولیس ځواک د پېښور په ځینو سکولونو کې مشکونه شروع کړي دي، خو کارپوه خادم حسین په دې هکله بل نظر لري.
دغه عمل چې د کم ځای نه راوځي او د کم فکر نه راوځي د هغې جوړو ته په کار دی. د سکولونو نه غیر ځین چوکۍ جوړولو عمل به د زده کړې عمل په شابل.
آیا پاکستان د اورپکو پر ضد نفسیاتی جنگ بیلل دی او که څنګه؟
چې هغه کوم نیشنل ایکشن پلان جوړ شوی دی یا نیشنل ایکشن پلان مطابق چې کوم ګامونه پورته کولو هغه ګامونو په حواله باندې خلک لا مطمئن نه دي.
یونیس پروګرام مدرسې په اوسني عصر کې مو په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع سیډلې ده.
اوله چې دغه د مټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی.
لمشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا د پاکستان د قومي اسمبلی سیفران قائمه کمیټه ته ویل شوی چې د بې کوره کړل شویو کسانو لپاره 100 ارب روپۍ به لیکل شوی دي. دا خبره پرون مازیګر په اسلام آباد کې د کمیټې په غونډه کې وشوه. لا قبالی سیمونه په لکونو کسان اوس هم بې کوره دي. تفصیل لري از موسی خیل راکوي.
د سیفران یا ریاستونو او سرحدونو د پاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه د جمعې پورز ماخام د چیرمن جمال الدین په مشرۍ کې وشوه. د دوران ویل شو چې حکومت د قبایلی سیمونو په ارزي توګه به کور کړل شوی خلکو د پاره 100 ارب روپۍ به لیکلي دي چې پکې به 55 ارب روپۍ د بهاله او 50 ارب روپۍ د دغه سیمو په سکیورټي او امنیت لګول شي. خو بل طرف ته د کمیټې د غړو وینا وا چې دا رقم د قبایلی سیمو د بیا ودانه او د خلکو د بهاله د پاره پوره نه دی، باید چې دا زیات کریشی. او بلدا چې د دې اعلان تیر بجټ کې شوی وو، خو تر دې دمه دغه پیسې متاثر خلکو ته ندی ورکړی شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي او د سیفران قائمه کمیټې یو ممبر صاحبزاده طارق الله وینا وا
تر اوسه پورې پاره کې کم دا تھرډ کوارټر روان دی بل بجټ رالو هغه مر ریلیز نه دی شوی کوم چې دی په کار دی. دوی موږ 55 ارب روپۍ ریلیز کړل. هغه د ریپورت مطابق 23 ارب روپۍ هغه وایي چې موږ ته دغه شوي دي. په ریپیټریشن په مټ کې د خلکو د آبادکارۍ په مټ کې د ترانسپورټیشن په مټ کې دوی به څه ورکړي، خو تر اوسه پورې دوی دا خکول کول چې اوسه پورې د آبادکارۍ چا ته موږ پیسې لا نه دي دغه کړي. خلک په خپله مرضۍ ځي او هلته کې په خپله مرضۍ ځان له بس جوړوي، لیکن د سرکار د طرفه نه اوسه پورې دوی ته څه پیمنټ نه دی شروع شوی.
د دغه خبره حکومت او متعلقه چارواکي دې مسله کې سنجیده نه دي. مشال ریډیو چې کله دغه خبره د سفران قائمه کمیټه او قومي اسمبلی د یو بلغړی محمد نذیر په وړاندې کې خو نو دوی چې دوی د کمیټې د غونډو نه مطمئن ندي او دا معاملہ به د اعلی چارواکو په وړاندې کې دی دی وایي
خپل یو میټینګ رکھل گئی پر میټینګ کو دا فیصله کی چې آیا اس صدر سره میزه خبره وکي یا دی وزیر اعظم سره وکي یا دی گورنر صاحب سره وکي چې فوراً دا 100 ارب روپے مستحقین تا چا کورونا وران شوی دی چاہتا نقصانات رسیدلی چاہتا فوراً ملاوشی او باقی چی دی کم خال کا دار پا دار پا دا علاقی کے بروت تای پا مختلف علاقی کے فوراً دا خال چی کی مدوگانا واپاس پل علاقی تا والا جی او پا علاقی کے لیا فوراً عبود کو
دا محمد نذیر پا خبرہ حکومت دوران شوی کورونو جوڑولو دا پارا ہر تن تا سالور لکر روپو امداد ورکولو اعلان کرے دے کم چی ناکافی دے دا شان دا صحت تعلیم سڑکونو او بجلی نظام ہم ڈیر خراب دے او حکومت دے زر تر زرا دا دے دا بحالے دا پارا اقداماتو کی ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
په خبر ایجنسی کې پوځي او پولیټیکل چارواکو ادا کړی و چې د عملیاتو په نتیجه کې د دغه سیمې په زیاتره برخه کې امن قائم کړی دی خو د جمرو ځانمرګي برید پیښې او ځل بیا د سیمې خلک اندېښمن کړي دي او وایي دلته په مستقله توګه امنیتي ګامونه پورته کړل شي دا چې په دې سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا ولې خراب شو او ځایي انتظامیه په دې لړ کې څه ګامونه پورته کوي په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری په دې رپورت کې راکوي
امنیتی ځواکونو د خیبر انتظامی چارواکو سمو د مخ کې ویلی وو چې د خیبر جنسي په زیاتره برخو کې د وسلوالو په ضد کامیاب پوځي عملیات تر سره کړی دي او د باړې په شمول د خیبر په زیاتره برخو کې امن قائم کړی دی خو بیا د جنوري په 19 نیټه په جمرود کې د بدمنۍ یو پیښه رامنځته شوه او د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې خواوشا یو لس تنه وژل شول او څه د پاسه شل پکې جوړ شول په دې لړ کې مو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شانه پوښتنه وکړه چې په جمرود کې د امنیت وضع یو ځل بیا څنګه خراب شو نو په ځواب کې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
جمرود ودانه د خراب شوې یو واقعیا شوې دا واقعیا الادینو کې په هر ځای کې کیږي نو هغه نن هم زراعل مغلتا زما کلی کچهری وا خلک خپل جذبه کې وو بازار هم کلاو دے ٹریفک هم روان دے اور انشاء اللہ دا امن و امان فضا چې دا هغه نور هم خکړ شي مزید سکیورټی فورسز ڈپلائی شول
دوی زیاته کړه یوازې جمرود نه بلکې په تورخم پولې هم امنیتی ګامونه پورته کړی دي
کوم کسان افغانستان بارډر استعمالای دغه 100% چیکینګ کیږي بس سی سی ټی وی کیمرا سټیکړل شوې کنټرول روم اسټابلیش شو ور سره نادر سره خبرو کړې شو چې هغه کوم سیستم لګی هغه لګولو کې موږ بډو کو او زر تر زر هغه نظام فعال شي چې هر څوک راځي دغه مکمل ډیټا موږ سره موجود ہے اغه تا با کارڈ شوکی کی اغه مشین ریڈیبل کارڈ جی او مکمل د ایف ائی اے ٹیمز با ناس دی 20 پور ڈیسک بغی ته لگے دلی اور انشاءاللہ پروگرام دادے چا اغه بخ سپیڈ سره با دا د ٹرمینل نا کلیئر کیگی
خوبیت د سیم خلق وای باید امنیتی زواکونه او انتظامیه د سکیورټی یا امنیت لپاره مستقل ګامونه پور تکړي په دې حق له د جمرود سیمه یو مشر اول شیر پر دی وای
نو انتظامیه له د پکار دی چې سکیورټی اغه پکار دی چې مسلسل وساتل شي ځکه چې کما ارزی وی او اغه واپس لړ شي په اغه علاقہ باندې اغه کم اثرات چرغلی و امن و امان اغه دوباره بیا خراب شي وی د خلکو په زړونو کې یو پس په دوه لګي خوف د خلکو په سر باندې بیا او په شوې او هغه کم مخ کې امن و امان چې به حل شوی وو او د خلکو کم اطمینان او هغه اطمینان واپس خراب شوی دی حکومت له بکار دی چې دوی سکیورټی پی وی په کار د ځای کې مزید نور اقدامات وکړي شي او د سکیورټی سخت کړي شي
او یو بل تن علم خان په خپل خبرو کې وویل
چې د کم امن امان راغله دلته مون په علاقې کې کنه اوس پرې کم شو د میاشت درې میاشتې کنه امن او لمون سخت خستي و خو هغه وجود د عمله چې کوم وشو څوک یې وشو کنه و چې کوم د دار پیدا شو او د امن امان د بیا دوباره به حل شیل تا
د خیبر جن سید جمرود د ورستۍ پیخي زمواري لشکره اسلام وسلواله ډلې او تحریک طالبان وسلواله ډلې په ګډه قبول کړي وا او وای وس هم په دې سیمه کې د بریدونو تر سره کولو توان لري چارواکي وای د خیبر جن سید باړې تا زیاتره بې کور شوی خلک بیرته ستانه شوی دي او د دغه سیمه واک سیول انتظامیه ته حواله شوی او بازار به د فبروري په وډمبۍ نیټه خلاص شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
پر باچا خان پوهنتون تر برید روسته د خیبر پختونخوا د ځانګړو پولیسو ځواک ته پیښور په ځینو سکولونو کې مشکونه شروع کړي دي چې مقصد یې د ممکنه وسلوال برید لپاره تیاری کول دي. عسکرو دغه مشکونه د زیارت له ورځې شروع کړي دي او په داسې وخت کې کوي چې زده کوونکي لام په سکول کې وي. له دې سره یو بحث راپورته شوی دی. ځینې وایي چې په مشکونو سره حکومت په ماشومانو کې یره پیدا کړې ده، خو ځینې بیا ښه ګام یادوي. په دې اړه عبدالحی کاکړ له دوه پوهانو سره مرکې کړي دي. لومړی د پېښور پوهنتون د استاذانو اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی سره کړې ده چې په کې نوموړي د مشکونو ستاینه کوي. د زیاته کړه
ریاست دا یو کوشش می چیرې د دې حمله افراد کم از کم کړي یا کم از کم انساني ژوند چې د هغه تر ممکن هغې پورې بچ شي. دا کدره نظریه سره ورته ګورو نو دا خو ډېر یو اهم خبره وي چې تاسو خپل خلک د دې تورن تیار کړئ، وایي تا حفاظتي چې اقدامات د تجربې په ذریعه یا یو عملي شکل کې ورته وښایي چې که داسې واقع کېږي نو تاسو به څو قدمونه څه ګامونه اوچتوئ.
استاسو په خیال باندې ما چې کوم تصویرونه کتلي دي یا زما مخې ته چې اوس کوم تصویرونه دي، په دې کې پولیس والا دي، د هغو ټوپکان په لاس کې دي او ماشومانو په غوږو باندې لاسونه یخي دي او د ویرې په حالت کې دي، په هر حال سرونه یې لاندې کړي دي. خو د دې په تعلیمي ادارو کې دننه د پولیسو وردۍ ټوپکې داسې مشکونه کول، دا خپله د ماشومانو پر ذهن فکر پر مطالعه څومره اثر کوي؟
دا خو ټیک وایي دي. دا څنګه چې اثرات خو د دې دي، خامخا د دې منفي اثرات شته، خو دا منفي اثر به مونږ ریلیټیو ټرم دی. دې ته به مونږ په دې په نظر کې ګورو چې چېرته مختلف واقعاتو کې د اے ټي ایس واقع شو او بیا د کال پس د پاچا خان نو چې واقع شو نو ماشومان سکول ته تلو ته تیار نه دي، لکه یو خوف و. داسې کې چې کله د ماشوم ذهن کې د وردې یو تقدس اوس هم د پاکستان شته، او چې کله هغې وګوري چې یو یونیفارم فورس زما د تحفظ دپاره څه نه څه ګامونه چتوي یا هغه موقع سفایس کوي، نو د ټوپک خوف خو یقینا وي ماشوم په ذهن کې، خو دا ټوپک د هغې دپاره د تحفظ نښه ده. نو زما خیال نه دی چې د دې به نیګیټیو اثرات هر قسم صورت کې ټوپک سکول ته یا مکتب ته راتلل نه دي پکار، خود دهشتگرد د ټوپک نه اول کړ تحفظ ټوپک راشي نو دا ماشوم په ذهن کې یو داګیرنه ورکوي چې له ما ریاست جما تاسو کوي. نو دغه په نظر کې زه دې ته یو مثبت نظر سره ګورم. دا خبره ضرور کوم چې په یو صورت کې هم استاد لا یا شاګرد لا ټوپک نه دی راوستل، هغه د قلم سره مرګ غوره ګڼي د نسبت د ټوپک سره د ژوند.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. بیا په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر خادم حسین بل نظر لري. نوموړي پرون ناوخته له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې دغه سي مشکونه په ماشومانو کې یره پیدا کوي. د زیاته کړه
ما تخکاری چې ټکنیکی تور ورته وکړي شي، نو دا د سکولونو د ګیرزن چوکې جوړولو یو عمل دی، او دې سره د فکرکاري چې نفسیاتي تور د یری امکان زیاتیږي چې کله ماشومان په سکولونو کې ویني چې مشکونه کیږي او هغه ته د حملې یا د یو ناوړي حادثې د راتلو د امکان په ځای ورته یقین ورکړي شي چې دا سی یو عمل را روان دی او دا هغه د وجه موږ دا دلته کوو. دغه عمل چې د کوم ځای نه راوځي، د کوم مرکز نه راوځي او د کوم فکر نه راوځي، د هغې جوړو ته په کار دی. د سکولونو نه ګیرزن چوکۍ جوړولو عمل به د زده کړې عمل به شابوځي،
یعنی د هغو په ضد خو هم د دې کاروای نظر بیا زه به اپریشن نیشنل اکشن پلان دا هر څه ستا، نو دا کېدای شي له هغو سره یو تړلی عمل دی چې یوازې په هغه تکیه کول نه یې په کار، بلکې دغه عمل له مخه ځخه په سکولونو عرضه کې مشکونه په کار وي، نو دا چې تړلی عمل لاندې وي شایي
رسېده چې د زربیازت خبره تاسو کوي که د نیشنل اکشن پلان خبره تاسو کوي، په هغه کې ډېر زیات داسې سسترونه دي چې هغه سختول غواړي. هغه کې به مربوط نظام کمای دی، هغه کې چې کوم ځای کې نور ځای کې اپریشن نه کولوارو کېدل پکار دي هغه تل نه شي. ترن پنجاب کې چې کوم د غټو مرکزونه دي، کوم ځای کې چې دا سره خپل کې تړلي دي، سره یو نتورک او بشپړ جال جوړ کړی دی، نو بشپړ جال چې تر څو پوری نه مات کړی شوی تر هغه پوری دا ممکن نه ده. بیا بل خبره ده چې سمدستي د مربوط نظام جوړولو عمل، مثلا نکتا فعال کول پکار دي، سمدستي د سیمې ریاستونو سره خبره جوړول پکار دي. دا مسلسل چې مونږه د بل ځای نه راځي او حمله کوي د بل ځای نه راځي دا یو خو د دې عمل نه چې کوم بالکل په ځمکه او خاوره موجود دی د هغې نه کار کول دي او بل دا ده چې د چې کوم ذمواری د دې نه پوره کېدل په کار دي د پاکستان د ریاست نه پوره کېدل په کار دي د هغې نه مخ اړول دي او درېمه خبره دا ده چې د خلکو توجه بلې غاړې ته اړول دي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په دې وروستو کې د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلیو چې د ټوپک جنگ یې ګټلې خو نفسیاتي یا نظریې جنگ کې یې ماتې خوړلې ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان پوځ له کال راهیسې د ضرب اعظم په نوم پوځي عملیات شروع کړي وو او ادعا کوي چې د وسلوالو ملا یې ماته کړې ده. آیا پاکستان په رښتیا د اورپکو په وړاندې نفسیاتي یا نظریاتي جنگ بیللې دی او د نفسیاتي جنگ ګټلو لپاره ریاست او خلکو ته څه کول پکار دي؟ د دې پوښتنو جواب زموږ همکار ګل ایاز په دې رپورت کې راکوي.
د امریکا مشهور لیکوال ایډوین بورینګ په 1973 کال کې په خپل یو کتاب سایکالوجي فار دا فایټینګ مین کې لیکلی وو چې په جنگونو کې د دښمن نفسیاتو په اړه خلکو کې پوهاوی ډیر ضروری وي چې دې سره په جنگ کې د فوزی او نفسیاتو کامیابی ډیره زیاته شي. خو په پاکستان کې له یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو خلاف جنگ روان دی او که څه هم د حکومت لخوا په دې جنگ کې د کامیابو دعوی کیږي خو د وسلوالو مفکوره په بشپړ توګه ختمه شوې نه ده. په پیښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وای چې په جنگونو کې مختلفې حربې استعمالیږي او په دې کې یو نفسیات دی. بیا په نفسیاتو جنگ کې خوف یا ویره تر ټولو لوی حرب ده. نوموړي زیاته کړه
اور خوف کې دی یا یره تر څه دی هغه استدوچی عوام الناس کے خلقوں کے اگر زیاد پریشانی جو رہی ہے اور اگر خلق کی داس عوام الناس دا سوچ کئی سے یہاں زمکو دینا پیختینا تیختا نشتا سب کو بلتا و خراب شودا قیامت راگ لے دے. لیکن یہ قوم لکا چاہ افغانیان بھی سو گو رہے کہ خریف کالو نا آغو مانے تکالیف رائی جی دونا زیادہ تکالیف راگ لے اغوی یا نفسیاتی جنگ زویم اغوی گتلے دے زکا سنگا چی افغانیان دا جنگ گتلے دے اور اس ولار دی تیرا مقابلہ کو کو آئیو کس کو مقابلہ کو کم وقت دے.
ډاکټر خالد مفتی په تاریخي تناظر کې د برتانیې په خوانی وزیر اعظم ویلیام چرچل په حواله وویل چې هیڅ کله په جنگ کې د ناکامۍ خبره مکوي ځکه چې د سره دشمن خوشحاليږي او حوصله یې نور اوچتيږي. په پیښور کې کارپور ډاکټر قبل ایاز بیا وایي چې ولس د واکمنو پالیسونو تنګ شوی دی. د زیات کړه
ما ته خدا دې مفکورې او دې بیانیا جن نه ښکاری بلکې ما ته داسې ښکاری چې کوم هغه غلخ دی دا ترخیر خلک دي دوی خو ډېر منظم دي خو د ترخیرو خلکو خلاف چې سرکاري عملیات دي هغه څه سمت او جهت نه لري یو بے طرف غوند اخکاری او چا کوم نیشنل ایکشن پلان جوړ شوی دی یا نیشنل ایکشن پلان مطابق چې کوم ګامونه پورته کولو دا ګامونه په حواله باندې خلک لا مطمئن نه دي.
ډاکټر قبل ایاز ویل چې حکومت د مدرسو اصلاحاتو او د وسلوالو مفکورې پر ضد د ګامونو اخستو خبره کړې و خو پر عمل یې نه دی کړی. په نفسیاتي یا نظریاتي جنگ کې کامیابی تر لاسه کول څنګه ممکن دي؟ په دې حق بیا ډاکټر خالد مفتی وایي
حکومت کې او عوامو کې یقین محکم چي محکم عقیدہ دا یو ډیر زبردست شی دا عقیدہ چې یره موږ فکر مضبوط دی موږ یو قوم یو موږ یو خلک یو او موږ دا جنگ ګټو وین وین پوزیشن کې وو دا په خاور ګلونو ښکارو وګونو ښکار دي بیا خلک دلته حوصله نه دی لري زما خیال دی چې موږ اصل قوم موږ ټول لوی دا خرابی دا چې زموږ یو نظریه باندې قائم نه یو.
کارپوهان په دې اندي چې په موجوده حالاتو کې نظریاتي جنگ ګټلو لپاره رسنۍ ډیر مهم کردار لري او باید میډیا د پوهاوی او د ولس حوصله پورته کول لپاره په سم ډول کار وکړي.
تاسو د ګلیاز رپورت اوریدلو. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د وسلوالو لخوا سکولونو ته تر دړکو وروسته په پاکستان کې یو شمېر سکولونه بند شوي دي. که یو خوا په دې اړه حکومت خاموشه دی نو بلخوا ولس هم له ذهني ګډوډۍ او یری سره مخامخ دی. د مقالې غټې برخې له اسرار لمومنده اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د چارسدې په بچا خان پوهنتون تر بریدو وروسته په پاکستان کې د ارمی کالجونو او سکولونو تړل کېدو میندې پلرونه ډېر پریشانه کړي دي. که څه هم ولسی او پوځي چارواکي څه نه وایي خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د رپورټونو او بحثونو له وجې داسې اوازې دي چې ګینې نور وسلوال بریدونه هم کېدونکي دي. په اولس کې ویره وروسته له هغو زیاته شوې چې پنجاب حکومت اعلان وکړ د موسم د یخېدو له کبله تعلیمي ادارې تړي. په اسلام آباد کې ټولنیز فعال الیا اغا د وسلوالو لخوا سکولونو ته د دړکو په اړه وایي دا مهال زموږ تر ټولو غټې اساسې په خطر کې دي. الیا زیاتوی هغه او نورې میندې پلرونه خپل بچی له سکولونو باسي او په کور کې ورته زده کړې ورکوي. د زیارت ورځې راپدوی خا په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوالو لخوا په سکولونو د نورو بریدونو کولو د دړکو وروسته په پاکستان کې زیاتره خلک خپل بچی له سکولونو راوباسي. د تېرې اونۍ تر برید وروسته باچا خان پوهنتون بند دی او انتظامیه وایي تر څو چې د یونیورسټي امنیت نه وي ښه شوی نو تر هغو به یې خلاصه نه کړي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي باید چې موږ د وسلوالو لخوا د دړکو له کبله خپل کاروبارونه او سکولونه بند نه کړو ځکه چې وسلوال هم دغه غواړي. د ده په خبره باید چې خلک د ویرې ماحول پیدا نه کړي. که څه هم له ډېرې مودې راهیسې وسلوال په پاکستان کې تعلیم او تعلیمي ادارې په نښه کوي خو په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته د دوی دغه ناوړه کار ډېر په ډاګه شوی. په دغه برید کې په لسګونه زده کوونکي وژل شوي وو. د دغې بریدو وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تیز کړل شول او د تعلیمي ادارو د امنیت سیوا کولو امر هم وشو خو د دې باوجود تعلیمي ادارې په نښه کیږي. که څه هم ځینې شخصي سکولونو خپل امنیت زیات کړو خو زیاتره تعلیمي ادارې چې سرکاري دي لا هم د امنیتي خطرو سره مخ دي. په مقاله کې راغلي دي د امنیتي اندېښنو باوجود زیاتره میندې پلرونه غواړي چې خپل بچي سکولونو ته ولیږي چې دا رنګ د زده کړو عمل یې جاری وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن په خبریالانو ته ویل تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و او له دې امله باید د هغوی د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت دوام پیدا کړي. ریچارډ اولسن پرون په برسلز کې د نیټو تړون په مخر کې د افغانستان د حالاتو په اړه په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په ناټو کې خبري کانفرنس ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د شرایطو سختوالی یو عمده دلیل و چې ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د اسکرو د شمیر د نه کمولو پریکړه وکړه.
I think we can all agree that that 2015 was a difficult year for the Afghan security forces and
فکر کوم موږ ټول په دې موافق یو چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال او له همدې امله باید موږ د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. زه فکر کوم چې دا یو عمده دلیل دی چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان کال د جګړې په موسم کې 9500 عسکر وساتي او د راتلونکي کال لپاره هم د 5500 عسکرو پاتې کول په پام کې لري. د ناټو غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه چې د جولای 8 او 9 د وارسا سرمشریزي ته پر تیاریو خبرې وکړي. افغان حکومت غوښتنه کړې چې د وارسا په سرمشریزي کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره لښتلوږه د شیکاګو سرمشریزي په څیر د همکارۍ ژمنې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن وویل چې د وارسا په سرمشریزي کې به ګډون کوونکي د 2013 او 2040 میلادي کلونو لپاره د خپلو همکاریو ژمنې اعلان کړي. د اولسن په وینا د وارسا په سرمشریزي کې به د شیکاګو تعهدات نوي شي. ریچارډ اولسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې پرون په دې هیواد کې د داعش د فعالیت په اړه وویل
There are naturally concerns about the possible expansion of Daesh.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا ویرشته. خو زما په فکر دې ته کتل هم مهم دي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه قومندانان چې له طالبانو جلا شوي داعش ته راوښتي دي. خو بیا هم دا یوه اندېښنه ده، موږ یعنی د امریکا متحده ایالات به هر ځای د داعش د موجودیت په اړه ځان خبر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د پنځم په پورت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لوري غوړه شوی پوځي جنرال جان نیکلسن جونیئر وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپل د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه یو وار بیا لګل ایازاور.
د پاکستان حکومت له قبایلي سیمو څخه د بیکورو کړل شوو کسانو د بحالۍ او امنیت لپاره 100 ارب روپۍ مختص کړي دي. دا خبره پرون د سیفران چارواکو د مولوي جمال الدین په مشوره کې شوې غونډه ته وکړه. د کمیټې یو غړي طارق الله نن مشال اړو ته ویل چې دغه پیسې په تیر بجټ کې اعلان شوې وي خو لا هم پوره نه دي لګول شوي. د پاکستان حکومت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د 3 کلن پلان منظوري ورکړې ده. د پاکستان سرکار راډیو په خپل ویب پاڼه لیکي د جمعې په ورځ د مالی وزیر ساګدار په مشوره کې د اقتصادي پروژو منظورون کی شورا په غونډه کې د دې پلان منظوري ورکړل شوې ده. د کراچي رینجرو په یو کاروای کې د لیاري ګنګ وار مشر عزیر بلوچ نیولې دي. د رینجر زواک لخوانن جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی چې عزیر بلوچ کراچي ته د ننوتو پر وخت په یو هدفي کاروای کې نیول شوی دی. د ننګرهار د والی فرهنګي صلاحکار او د ملي راډیو ټلویزیون همکار محمد زبیر خاکسار ووژل شو. د پیخې پلاتر د دما کومي وسلواله ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای په تیر یو کال کې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزوره شوې ده. د دې کمیشن وایان رفیع الله بیدار پرون ناوخته مشال اړتیا وی د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. امریکا له خپل اتحادیانو غوښتنه کړې چې د افغانستان له فوج سره د مالی مرستې جاری وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی ځانګړي استاد ریچارډ اولسن پرون په برسلز کې د ناتو د بنیادی فیصلو د سانګې له غړو سره ولیدل. او د روس د تحقیقاتو کمیټې وای چې په 2008 کال کې په سویلي او سی تیا کې د وسلواله جګړې پر مهال د مبینه جنگي جرمونو په حق لري اسناد د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت ته ورکړی دي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلایا سره وړاندې کړل. اوس وخت شوه د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونه. په دې پروگرام کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اوریدل شي. د خبرونه تاسو لپاره ګل ایاز جوړوي. تر دې پروگرام وروسته تاسو لپاره بل 19 پروگرام هم لرو. را سره اوسئ.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره برخوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو تر اوسه پورې تر ټولو طاقتور سوپرنووا یعنی چاودونکي ستوري موندلې دي. دغه ستوري په لومړي ځل په جون میاشت کې کتل شوی وو چې له دغه ستوري نه ډیر زیات د توانایي سپې خارج کیږي. دا ستوري د نورو سوپرنووا ستورو نه 200 چنده زیات طاقتور دي او د لمر سترګې نه 500 ارب چنده زیاته روښانه دي. د فلکیاتو کارپوهانو تر مخه دغه سوپرنووا ستوري ډیر په توندۍ سره گردش کوي او چې کله پروشي نو په دې کې د ګیسونو د اخراج عمل نور تونچی او په ډیر مقدار کې ترې توانایي خارج کیږي. د محققینو خیال دي چې دغه ستوري جسامت د لندن په شان د یو لوی خار عمر دي. د سوپرنووا ستوري په اړه معلومات د ساينس په ژورنال مجلې کې خپاره شوې دي. دغه ستوري لازمه کې نشاو په 3.8 ارب کال په مسافت کې دي. د فلکیاتو کارپوهان وایي چې د کائنات ودی او پراختیا څنګه شوي د دې پوهاوي لپاره د سوپرنووا ستوري ډیر مهم ګڼل کیږي. په خلا کې په لومړي ځل په نړیوال خلای مرکز کې د یو شوخ نارنجي رنگ زینیا ګل غوړېدلې دي. د امریکا خلاباس کارت کېلی په ټوئیټر باندې دغه ګل تصویر شریک کړی او لیکلې دي چې په خلا کې په لومړي ځل ګل غوړېدلې. په وډي کې په ازمکه باندې په هر ځای کې ګلونه غوړېدلې وي. په خلا کې په دې باندې تجربه لپاره یو شمیر ګلونه لګل شوی ول او په دې کې زیاتره بوټي خراب شوی ول. د امریکا خلای اداره ناسا وایي چې په دسمبر میاشت کې د زیاتې نمای لوجي زینا ګل حالت خراب شوې دي. خو دا څرګندوي چې د خلاباس کارت کېلی کومه خواري کړي هغه په ځای لګیدلې. دا ګل چې د خوړلو قابل هم دي د ناسا اداري د ویجی منسوبې برخه ده. په دې منسوبه کې په خلا کې د خوراک سکاک شیزونو کرلو او په مستقبل کې مریخ سیاره ته د میشن لګول لپاره هم کارول کیږي. د ناسا اداره وایي چې د دې منسوبې کامیابی په صورت کې به ستور مزلي د دې جوګه شي چې د خوراک په حواله خود کفیل شي. په نړیوال خلای مرکز د سبزیانو کرلو عمل په 2013 کال کې شروع شوی و. د برتانیا وتل ساينسدان پروفیسر سټیم هاکینګ تر مخه انسانیت ته د انسان جوړ کړي خپل تخلیقات لوجه خطر مخ کې دي شي. نوموړي چې د کومو خطراتو ذکر کړی دی په هغه کې اټمی جنگ، ماحولیاتي تپش او په جینیاتي توګه تخلیک شوی وایرس شامل دی. دی وایي چې ساينس او ټکنالوژي کې د نوري ودې لپاره نوې طریقې ایجاد کیږي چې په غلط لور تللې شي. سټیون هاکینګ وایي انسانیت په هغه صورت کې ژوندی پاتې کیدی شي چې په نورو سیارو کې آبادکاري وکړي. دې ذاتوي چې دا به خلا او نورو ستورو ته غزیدل پکار دي چې له دې سره به د ځمکه باندې د انساني نسلونو خاتمه مخنیوي وشي. د دې نوراندې سټیم هاکینګ په لومړي ځل د مصنوعي ذهانت له وجې د انساني نسل د ماتوم کېدو خطراتو خبره کړې وه، خو دوی په دې خبره زور راوړی وو چې د دغو مسلو حل لپاره لارې ولټول شي. د یو نوې تجزیې له مخه دا خبره معلومه شوې چې د غیر مستقل زړه درزا د سړو په مقابله کې د ښځو لپاره زیاته خطرناک وي. په دې تجزیه کې دیش سیړنې شامل دي او د دغه سیړنو کې تر څلوېښت لکه پورې د ناروغانو معلومات جمع کړل شوي دي. د تجزیې تر مخه په هغه ښځو کې چې اټیریل فایبریشن اے ایف یعنی بغیر له ظاهري علامت د زړه غیر اهمګي ناروغي وي، د زړه د دورې نه دوه چنده زیاته خطرناک وي. داسې ښځې د اے ایف دوایانې پرې کم اثر کوي. محققین وایي که چېرې د زړه درزا په مسلسل توګه غیر مستحکم وي، نو زر تر زره دې ډاکټرانو سره مشوره وکړي. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې تر 309 فوټه اوږد ونه موندل شوې ده او دا د نړۍ تر ټولو دنګه ونه ګرځول شوې ده. د جرمني هیمبلټ اسټیټ پوهنتون سره کار کوونکي دوه کارپوهانو کریس اټکنس او مایکل ټیلر د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د ریډ وډ نېشنل پارک کې د نړۍ معلوم تاریخ کې تر ټولو دنګه ونه موندلې ده. دوی دغه ونې ته هایپرې نوم ورکړی دی. د دوی په وینا دا ونه لږ تر لږه شپږ سوه کاله زړه ده او د دې اوچتوالی 309 فوټه دی او په دې نور اضافه هم روانه ده. ته هایپرین اوچتوالی اندازه د دې خبرې نه کیږي چې دا ونه د امریکا مشهور امپایر سټیټ بلډینګ ودانې نه دوه چنده دنګه ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر د مشهور اداکار لیراندو ډیکاپریو فلم دی ریوینانت دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم بونی بیئرز 2 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې رائټ الونګ 2 په لومړي نمبر دی. فلم دی ریوینانت په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د مشهور اداکارانو امیتاب بچن او فرحان اختر فلم وزیر په دې ونې کې هم په لومړي نمبر دی. فلم وزیر تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې د شاهرخ خان فلم دلوالے په دویم نمبر دی. فلم دلوالے په هند کې د 1.8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې د 1.78 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما د سپر هیروز نوې فلم سوسایډ سکواډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د ډی سی کامکس په کردارو جوړ فلم دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ویل سمیت، مارګوټ روبی، ویلو ډیوی او جے هرنانډز او نور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د حکومت خفیا اداره د ویلنس یو ډله جوړوي چې د بدی پر ضد یې کاروي.
Was this cheerleading trials? Deadshot. Guy shoots people. He's a crocodile and he eats people. Burns people. You're possessed by a witch. She's just crazy.
What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. It's the voices.
This is the deal. You're going somewhere very bad.
Whoa.
Do something that'll get you killed.
We'll save the world.
I can't wait to show you my toys.
Mama mia, let me go. هالیوډ سینما مشهور ډایرکټر مایکل بی نوې فلم 13 اورز دی سیکرټ سولجرز اف بنغازی نمایش ته وړاندې شوې ده. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې د لیبیا په بنغازی کې د امریکا په کنسولګری وسلوال برید وکړي. په دې موقع د امریکا ځانګړي ځواکونه عملیات کوي او په دې برید کې د امریکا سفیر ووژل شي. د امریکا ځانګړي ځواکونه په دې عملیاتو کې کوشش کوي چې د کنسولګری عمله او نور امریکایان وژغوري.
Pull over for inspection.
Sorry, sir, I can't do that.
Pull over for inspection!
How willing are you to die for your country? I'm ready to go right here, right now.
If you do not get here soon, we are all gonna die.
You have a U.S. ambassador at risk.
The ambassador is in his safe haven. You're not the first responders. You're the last resort. You will wait.
None of you have to go. We are the only help they have.
My good last support never came.
You're not giving orders anymore. You're in my world now.
We have 36 American lives to save.
د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوې فلم جانی هانسم لومړی ټریلر خپور شوې ده. د دې فلم پروډوسرانو کې جان ابراهیم هم شامل دي. دا یو اکشن فلم دی. د فلم قصه د جنوبي کوریا سینما اکشن فلم دی مین فرام نو ویر نه حاصل شوې ده. په فلم کې خودل شوې چې جان ابراهیم د قاچاقبر مافیا پر ضد یوازې مبارزه کوي. فلم جانی هانسم با د مارچ په 25مه نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
कबीर अहलावत एज 30s में है, किलिंग 70s में, ना ड्रग ऑफेंस का रिकॉर्ड है, ना कोई ड्रग्स लिया, यूरिन साफ है, पैन कार्ड वैन कार्ड सब, लेकिन एक बात अजीब है, 2009 से पहले इस इंसान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा. Deadly, dangerous, yeah, Rocky. किस नाम से मुझे वो जानते हैं जो मुझे जानना नहीं चाहते हैं. बाकी सबके लिए आई एम जस्ट.
तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें क्या बोलते हैं? हैंडसम.
د هندي سینما مزاحیه فلم تیرے بن لادن دویم فلم ٹریلر خپور شوې ده. د فلم نوم تیرے بن لادن ڈیڈ اور لائف ده. په فلم کې پاکستانی سندرغاړي علي ظفر هم کار کړی ده. دا یو مزاحیه فلم ده. تیرے بن لادن په لومړي ځل په 2013 کال کې جوړ شوی و. فلم تیرے بن لادن ڈیڈ اور لائف با د فروری په 19 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
My fellow Americans, US forces have finally located and once and for all eradicated Osama bin Laden.
Mr. President, do you have any proof that he is dead?
In America, ستعاقب لهجل ما قامت بهم من مظالمها في العراق وافغانستان.
تیر بن لادن دو مہر چارٹ اینڈ ایکشن.
ارے کٹے کوئی اس کو نیچے اتار.
اور رک کے بول رہا سپر مین بنا ہے.
The guy in the film looks exactly like Osama.
Mr. President, I'm going to get you. You're dead, Osama bin Laden.
Myself, David Chitta,
Hollywood producer.
हम आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं.
करना की है?
मरना है जी.
د درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
استاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان د حکومت لخوا په مدرسو کې د اصلاحاتو معرفي کولو په موضوع بحث شوی دی. د پاکستان اوسنی مرکزي حکومت په دې هیواد کې په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره په اقداماتو پیل کړی دی چې مهم ټکی د مدرسو نوم لیکنه، نصاب او مالی مرستې دي. که څه هم تر دې وړاندې هم تیرو حکومتونو په مدرسو کې د اصلاحاتو خبره کړې وه، خو دا ځل حکومت په دې لړ کې د جدي تګلارې خپلولو خبره کوي. دا خبرونه ستاسو لپاره ایم اچا اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسنی عصر د مشال رادیو په اونیزه خپرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان فور ذا کرسو نکاتو کې یوه د مدرسو رجسټریشن او اصلاحات دي. په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کېږي، حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د تازه شمیرو لمخې د 15000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټر دي او په همدومره شمیر کې نه رجسټر شوی مدرسې یادیږي چې تر 30,00,000 زیات کسان درس پکې وایي. که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کیږي، خو د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خواته جدي پام اړولی دی. په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی یې د مدرسو رجسټریشن یا نوم لیکنه، د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 15 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاد سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو خبرې اترې ورسره وکړې. د پاکستان کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبری غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټولې مالی چارې به د بانکونو له لارې پر مخ وړل کیږي، چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے و د قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګند کړي دا بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
نوموړي خبري غونډه زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي شوي دي او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یو کمیټه جوړول کیږي.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلومات لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټي به جوړول کیږي. کوم بچي سفارشات جوړوي، عالمان په دې خبره تیار شول. خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه د پکار، بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې څه باندې یواله سیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسټریشن سلاسي وو.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی اکټ کې د یوشتمه ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسټریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره سلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړی و، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولي و سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب للارې او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکوري خپلولو یا پرمخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتي ذاکر الله ذاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د مټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دین آباد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي، هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي، نو د دین آباد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټول اسلامي هیوادونو کې او ملکونه کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم کړي. مثلا د ازهر مثال بوالو، د جامعۃ القرويين د مراکش یا د جامعۃ الزيتونه د تونس یا د ام درمان جامعي د اسلامي جامعۃ د سودان، په دې ټول کې شرایط دي چې یو سړی دولسم صنف ویلي. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلي او کنه هغه د کومليسي یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټول ښوونځي د لپاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دی لري کړی دی. نو تر څو پورې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لري نشي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نشي، تر هغه وخته پورې د خلیج بقایني او د دې دواړو مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یو موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. کسان په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واستي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویم اگر بدای چې حکومت کوم مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، د دوی دا سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی به وسایي نوکریان یې نه یو شی نه، نو دوی به احساس کوم سری کې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندانې په احساس کوم سری کې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فائدای چې په حکومت په دغه مدرسې په خپل کې واخی تاوی چې د جدید علوم شامل کی، علما به له جدید دنیا سره خبر شي او بیا د مدرسې په بدغه انداز جوړ کی. کڅوک بیا له دغه د جدید علوم مخاطب دي، مثلا تر لسم پوری داس یو نصاب جوړ کی چې باغه کې طالبان چې لدای شي د جدیدین طالبان او د دنیا طالبان چې لدای شي لاغه بعد بیا تخصص د علماو د لپاره بیلی او د دینی علماو طالبان د لپاره بیلی. نو دا صاحب دوی ته نوې جدید علوم ورکي، د دوی علمي معیار به هم د زمانه سره برابر شي.
د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر او د دې صوبې د باچا خان په هنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکی ګڼي.
کم فوندو ناراضي خارج نه، مطلب دا لکه اغنه خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، لا مختلف او چاتل پسکات په نوم چاته خیرات په نوم چاته صدقه په نوم چاته سپنو، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرکوستا نور ملکات کې کم دي، د خاص کر عربو هیوادونو دی دا ورته ورکې نور نور هغه کوي. مطلب دا لکه په یو شان این جی او هم دی په یو بل شان باندې یو هغه هم دی او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم دی پرابلم ورته وایي لا سہولت ورته وایي دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شیونه شته.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونی مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولن اولنې او د بنیادی تور باندې ضروری خبره ده چې د مدرسو نصاب دی باقاعدہ دا سے حدہ پورے بدل شی چی آگا بالکل انقلابی طور بانے داغے بدمن پکار دے زکا چی پا ہم پا دغا نصابونو کے پا مدرسو کے شدت پسندی خودلے شوی دا بنیاد پرستی ورطا خودلے شوی دا بلا خبر دادا چی دا طور مدرسی چی کندی دا دا یو خاص فقے دا یو خاص طریقے باقاعدہ کشت پناہی کئی او داسې خبرې جوړوي چې هغه فرقه واریت ته چې سم دی خبر وړاندې کوي. نو د ترسو پورې چې د مدرسو نصابونه حکومت جمهوري حکومت په خپل کنټرول کې نه اخیستي تر هغې پورې صرف د رجسټریشن خبره چې کوم ده دا اسې په دیوال باندې شونه کول دي.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي څه ډول بدلون ته غاړه نږدې او په دې نظر دي چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولې. د کراچي د ابوالخير مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو پنیوکی کول سره وایي چې حکومت دې لومړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا ښوونځوي حالت ورسم کړي او یو مثالی نمونه دی وګرځوي بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاری سکولونه موجود دي په هغه کې خلکو نیخي تړل دي ساوړي پکې تړل دي هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي ټول کلاول دي حکومت دا چلو کی چې اور دا غوي پلاس کی چې کوم سکولونه دي هغه تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت پلاس کی دي هغه به داسې یو ماډل جوړ کی چې دا غي نه بات عوام هغه وګوري چې وي چې دا زمونږ د پاره یو رول ماډل دی. نو بیا به خپل خود به خود ځول ما به هم دا وی چې نه دا حکومت حقيقي طور سره اصلاحات غواړي او دوی د دې لپاره مخلص دي دې کار د لپاره. نو بالکل بیا به دا خو خبرې کول لپاره د منن لپاره بیا به تیاری اکه حکومت خپل تعلیمی ادارې کې رول ماډل جوړ کی او بیا دا غي نه بعد دی علماء سره د خبره وکي دا مدارس دي واخلي به شک کتلو سیدا اکه علماء ورلنه ورکي نو بیا د حکومت تاسو مدارس بیا قائم کی چې هغه د عوامو لپاره یو رول ماډل بس کی ته عوام دي بس هغه کی دا مدارس به خپل شړ شي بیا پکې نه به دا معاملې چې مسلکی اختلافات دي نه فرقه وارانه اختلافات دي دا ټول معاملات به حلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوي چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د روانې لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند وکړي.